آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړمه شي وخت په واشنگتن کې د شپې ادنیوي او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. ته د امریکا غږ آشنا رادیو دویم نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل کوو. په لومړي سر کې د مهمو خبرونو غټي کې اوري.
افغانستان به د هند څلور جنگي الوتکې ترلاسه کړي. روسیې پرون د جمعې په ورځ مصر ته ټول پروازونه بند کړل. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پروند جمعې پورس په نړیوالو هوایي ډګرونو کې نوي تدابیر اعلان کړل او ویل کېږي چې ولسمشر اوباما شایي په کیوبا کې د ګوانتانامو د بندیخانې د تړلو لپاره پلانونه نهایي کوي.
په روانې خبرونه کې درنودونکو چینیم سات په دوام کې د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو برسیره په راپورونو کې به واوري چې دا نړیوال سازمان وایي د سوریې د رژیم امنیتي ځواکونه د خپلو مخالفانو په زړونو کې د ویر اچولو او د دې لپاره چې څوک په انتخاب ونه کې په منظم ډول خلک له کورونه راباسي او تښتوي. همدارنګه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د کاناډا نه د تیلو د پایپ لاین پروژه نه تطبیقوي. د راپورونه لږ وروسته اوري خو اوس بشپړ خبرونه حسیب الکوزی وایي.
افغانستان به د هند څخه څلور جنگي هلیکوپټرې ترلاسه کړي چې د طالبانو په خلاف په جګړه کې استعمال کړي. دا په سیمه کې د افغانستان لخوا د ملګرو د پیدا کولو د لړۍ هڅه ده او د افغانستان دا اقدام کېدای شي چې پاکستان په غوسه کې ځکه نو که څه هم چې دا یو کوچنی موضوع ده خو هغه مهمه ګڼل کېږي. افغان ولسمشر د قدرت د ترلاسه کولو نه سمدستي وروسته د هند نه د پوځي مرستو اخیستل وځنډول او د پاکستان د سیاسي او پوځي مشرانو سره یې په افغانستان او سیمه کې د لسیزو رئیسې د روانې بې امنۍ د ختمولو دپاره د ملاتړ غږ پورته کړي او د پاکستان یې وغوښتل چې طالبان چې زیاتره یې په پاکستان کې اوسېږي د سولې خبرو ته آماده کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر ولایت ته سفر کړی دی چې هلته اوسنی وضعیت له نږدې نه وڅاري. د جمهور رئیس د ویان برستیال سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د لوګر له سیمه ییزو چارواکو خلکو او د خلکو له استازو سره خبرې وکړې او د موجوده ستونزو د حل لارو په اړه یې د هغوی نظرونه واورېدل. روسیه پرون د جمعې په ورځ مصر ته ټول پروازونه بند کړل. روسیه دا اقدام څو ورځې وروسته لاغنه وکړي چې امریکا او برېټانیا پر دې ټینګار وکړي چې په راغورځېدلې روسیې الوتکې کې چې یو نوی مخکې د سینای په ټاپو کې راولوېد بم ځای پر ځای شوی و. خو روسیه د امریکا او برېټانیا خبره نه منله. د روسیې دا اقدام به د دواړو هیوادونو د سیاحت برخې ته زیات تاوان پیش کړي. د روسیې د هوایي چلن ادارې وویل چې خالي الوتکې به مصر ته ولېږل سي چې روسان بیرته خپل هیواد ته راستانه کړي. خو دا لا معلومه نه ده چې روسان به چې ویل کېږي 40,000 په مصر کې اوسېږي خپل هیواد ته څه وخت راستانه سي. د اکتوبر په 1 نیټه د روسیې یو الوتکه چې 240 کسه پکې سپاره وه او اکثره روسان و د سینای په ټاپو کې راولوېد او ټول سپرلی یې ووژل سوې. د اسلامي دولت ډلې ادعا کړې ده چې دا الوتکه دوی راچولې ده. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون د جمعې په ورځ په نړیوالو هوایي ډګرونو کې د نویو امنیتي تدابیرو اعلان وکړي. امریکا دغه اعلان وروسته له هغه نه وکړي چې د مصر د سینای په ټاپو کې یوه روسي الوتکه راولوېدله. د امریکا د کورنی امنیت د وزارت وزیر جی جانسن ویل چې وروستي امنیتي تدابیر پر تجارتي الوتکو متمرکز دي چې د بهرنیو هیوادونو څخه امریکا ته راځي. خو ښاغلی جانسن دا ونه ویل چې کم هوایي ډګرونه به متاثره سي. خو د سپینې ماڼۍ وایان جاشرنس ویل چې نوي طرزالعملونه به د سینای د ټاپو په سیمه کې پر لسو هیوادونو هوایي ډګرونو تطبیق سي. ښاغلی ارنس ویل چې دغه هوایي ډګرونه د مخه له د امریکا سره همکاري کوي. ویل کېږي چې ولسمشر اوباما شایي په کیوبا کې د ګوانتانامو د بندیخانې د تړلو لپاره پلانونه نهایي کوي. ولسمشر اوباما 1 مخکې د ولسمشر په توګه د خپل کار په 2 ورځ د دې زندان د تړلو هوډ وکړي او د هغه نه وروسته یې څو وارې ویل چې د 2012 مخکې چې ولسمشر اوباما خپله کاري دوره پای ته رسوي د ګوانتنامو زندان به وتړي. خو کانګرس د ولسمشر اوباما په مخ کې خنډ جوړ کړی دی او پر دې ټینګار کوي چې د دې زندان بندیان باید امریکا ته انتقال نسی. کله چې د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ د ویان جاش ارنست څخه پوښتنه وسوه چې آیا ولسمشر به د اجرایي فرمان له لارې دا زندان وتړي، ښاغلی ارنست وویل چې موږ غواړو د کانګرس سره په هغو برخو کې چې کار کولی سو کار وکړو. خو ښاغلی ارنست دا وویل چې ولسمشر به د زندان د تړلو دپاره پر ټولو لارو چارو غور وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر اوباما دا مني چې د 2018 کال پورې چې د هغه د جمهوري ریاست دوره به ختمه سوي وي، د اسرائیل او فلسطین مشران به د لانجې د حلولو په هکله کوم خاص پرمختګ ونه کړي. دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دوشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته ځي. دا ملاقات به د امریکا او اسرائیلو د اړیکو په ښه کولو باندې متمرکز وي. د اسرائیلو حکومت د ایران سره د اټومي موافقې سخت مخالفت کوي. د اوباما حکومت د اسرائیل او فلسطین د سولې د مذاکراتو په هکله ډېر زیات کوښښونه کړي دي، خو په 2014 کال کې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ خبرې هغه وخت په ټپه ودرېدې چې د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ نښتې وسوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې هغه په بروندای کې د تشدد په زیاتېدو باندې اندېښمن دی او د جمعې د ورځې تشدد چې پکښې د بشري حقوقو د یوه نامتو مدافع زوی ووژل سو غندي. په یو بیانیه کې چې پرون د جمعې په ورځ خپره سوه، ښاغلی بن وویل چې په دې وروستیو کې د زیات شمېر قربانیانو مړي پیدا سوي دي چې صحرایي ډول وژل سوي، او دا کار د بروندای د بوجومبورا په سیمه کې په دوامداره توګه ترسره کیږي. او د امریکا د لویدیځې ویرجینیا په ایالت کې چارواکو د هغه کس ویت په ډاګه کړی دی چې د پولیسو په ډزو کې ووژل سو. د پولیسو افسر هڅه کوله چې د غلا په یوې قضیې کې یو مشکوک کس ونیسي. د مورګن تاون د پولیسو ماموریت پرون د جمعې په ورځ وویل چې 43 کلن ډیوډ رومانسکي د پنجشنبې په ورځ هغه مهال ووژل سو چې پولیسو یې په کور د تلاشۍ د استلام سره ورننوتل. د پولیسو د ماموریت مشر ایډ پرستن وایي چې رومانسکي مشکوک نه و، او دا چې مشکوک په هغه کور کې چې پولیس ورننوتل موجود نه و. د پولیسو له ډلې څخه یوه یې پر وژل سوي کس ډزې کړي دي، خو چارواکو د برید کوونکي پولیس د هویت په هکله څه نه دي ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ترنوندونکو خبرونه مو د امریکا غاک آشنا ردونه واوریدل. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:03 شولې. تاسو د امریکا غاک آشنا ردیو دویمه سهرنۍ خبری خبرونه اوریا، او دا هم د خبرونې لمړی مطلب. د افن نړیوال سازمان وایي چې د سوریې د رژیم امنیتي قواوې د خپلو مخالفانو په زړونو کې د ویرې اچولو، او د دې لپاره چې څوک یې پر ضد غږ پورته نه کړي، په منظم ډول خلک له کورونو نه راباسي او تښتوي. ځینې په محبسونو کې اچولي او ځینې یې بالکل لادرک کړي دي. پام وکړئ، د لندن د امریکا غږ د خبریال هنری رجول رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شایل ولی.
The Syrian government is carrying out a systematic campaign of
the Afrin Aliwal Sazman pa khpali wataza report ke che da Suriye pa babe da jume poras khpor kade da Suriye regime da khpalo mukhalifan pa khilaf pande manazam aw systematica toga da khpal control land sa ho ke khalak lo corona takhtai pa mahbasun ki gurzai aya bilkul adarka kegi. د افغان نړیوال سازمان کړوای چې د بشار الاسد حکومت د لذرکشو کسانو په باب د معلوماتو د ورکولو په بدل کې په تور بازار کې لدلالان نه په سلګونو زره ډالر راټولوي. دا هغه کسان دي چې د رژیم امنیتي قواو نیولي او د کورنۍ غړو ته هیڅ معلومات نه وو چې مړ دي او که ژوند دي. یوه 43 کلنه پیغله چې خپل ځان یې د اوله په مستعار نوم امریکا غږ ته وپېژنده، او مخکې په سوریه کې د موټرو د چلولو د زده کړې کورسونه لرل، په دې تور چې د رژیم له سیاسي مخالفانو سره یې پټ تماسونه لرل، 2 کاله مخکې په داسې حال کې امنیتي قواو د اردن او سوریې له ګډ سرحد سره څیرمه ونیوله چې غوښتل یې د سوریې د رژیم یو شمېر عسکر خوندي ځای ته انتقال کړي چې له پوځ نه فرار کړی او تښتېدل. ولا چې دا وخت په ترکیه کې ژوند کوي، امریکا غږ ته په ټلیفون وویل
25 یوم بل منفرده
زی د 15 ورځو پورې په کوټه قلفای کې وساتلم، نه چا څراکړل چې وی خورم، انا کمپله موجوده و چې ځان پکې پټکم. لومړی رانا عادی تحقیقات پیل کړل، خو وروسته یې په کیبلونو او برقي ډنډو وهل شروع کړل. اولا چې له امریکا غږ نه یې وغوښتل چې اصل نوم یې پټ وساتل شي، وایي د سوری د رژیم مستنتقینو شپږ ورځې له مړوندونو نه ځوړنده کړم او بار بار یې د برقي ډنډو په وسیله جټکې راکړې. دومره جو جو کړم چې وینه مې په بدن کې راټوله شوه او له پښو ولوېدم. له پوره یو کال توقیف او شکنجو نه وروسته خوشی شوم. د عفوی نړیوال سازمان وایي چې لږ تر لږه 15,000 کسان چې قاطع اکثریت ملکي وګړي دي او د سوریې د رژیم امنیتي قواو نیولي وو، ډېرې په محبسونو کې د شکنجو ورکولو نه وروسته لازرکه شوي دي. د عفوی د نړیوال سازمان غړي میرمن کلاډیا شوفر په دې اړه امریکا غږ ته وویل، موږ باور لرو چې په سوریه کې دا ډول نیول اور کېدل اوس عام شوی دی او په سیستماتیک ډول دغه کار روان دی چې د بشر په ضد د جنگي جرمونو پر هدف کې حسابيږي. د سوری حکومت زیاتره د رژیم سیاسي مخالفان په نخښه کوي چې ډاکټران، ژورنالیستان، سیاسي فعالان او یا د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل دي. میرمن کلاډیا شوفر د عیني شاهدانو له قوله امریکا غږ ته وویل، قیدیان معمولا د تحقیقاتو او تفتیش په وخت له مړوندونو نه ځوړندېږي. د اوږدې مودې پورې په بېدریغه توګه بار بار په کیبلونو وهل کېږي او یا ورته برقي جټکې ورکول کېږي. کله کله خو ان د هغو په عزت او ناموس باندې هم تېری کېږي او کله چې دغه خلک له وهلو او ټکولو وروسته کوټه قلفۍ ته راوستل شي، نو په محبس کې هیڅ قسم دوا او درملنه وجود نه لري، نه یې څوک غم خوري او زیاتره یې توقیف په دوران کې د خپلو ټپونو له امله مري. شوفر په دې باور ده چې د دغه کار په نتیجه کې اوس په سوریه کې یو ډول تور بازار جوړ شوی دی او دلالان چې له حکومتي مامورانو سره لاس یو کړی دی، د لادرکه شوو خلکو کورنیو ته د معلوماتو د ورکولو او یا د هغوی د ازادولو په بدل کې په سلګونو زره ډالر راټولوي. د سوریې د رژیم مخالفان وای چې له دغه درکه حکومت هر میاشت زیات عواید لاسته راوړي.
هنری ریچوال فور وی ای نیوز لندن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساته سهارنۍ خبری خبرونه ته غواګی استه. د وو کلونو بحثونو او خبراتور نورسته د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د کیستون د پایپلاین د جوړولو پروژه رد کړه. په دې پروژه کې په کاناډا کې د تیلو د استخراج لپاره ځمکه کیندل کېده او بیا یې د انتقال لپاره د امریکا په مرکزی برخو کې پایپ اچول کېده. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري. جمهور رئیس باراک اوباما چې مرستیال جو بایدن او د بهرنی چار وزیر جانکیری هم ورسره په څنګ کې ولاړ و، د کیستون د پایپلاین نه جوړولو اعلان یې پروند جمعې پرس پسپین مانی کې وکړه.
This morning Secretary Kerry informed me that after
د بهرنی چار وزیر جانکیری ماته حوال راکړ چې د عام خلکو سره د زیاتو ملاقاتونو او د کابینه د نور غړو سره تر اوږدو بحثونو او سلام مشورو نه ورسته، د بهرنی چار وزارت د پریکړه کړې چې د کیستون ایکس ال پایپ لاین جوړول د امریکا ملي ګټو ته خیر نه رسوي. زه هم د دې پریکړې سره موافق یم. جمهور رئیس اوباما همدارنګ وویل چې دغه پایپ لاین په اوږد مهال کې د امریکا د متحده ایالاتو د اقتصاد لپاره هم چندانې ګټه نه لري. که کانګرس په جدي توګه غواړي چې خلکو د کار روزګار پیدا کړي، نو دا یې سمه لار نه ده. جمهور رئیس اوباما وایي چې د کاناډا نوي صدر اعظم جسټن ټروډیو ته یې د خپلې پریکړې په اړه خبر ورکړی دی. که دا پروژه جوړه شوې وه، هر ورځ به د کاناډا د شګو نه شاوخوا 8,000 بلاره خام تیل په پایپونو کې د امریکا د ټکساس ایالت ته انتقال کېدل او هلته به تصفیه کېدل. چاپیریال ساتونکو د بخوانه ادعا کوله چې د پایپلاین د پروژه هوا چټلوي او چاپیریال ته زیان رسوي. د څو کلونو نه را پدې خوا د ترانس کاناډا په نامه د تیلو غټي کمپنۍ چې په شمالي امریکا کې د انرژي بیلابیل پروژې تطبیق کوي، کوښښ کوي چې دغه پروژه منزور شي. د کمپنۍ څومره د وړاندې د سپین ماڼۍ نه غوښتي و چې د کیستون د پایپلاین په برخه کې د خپل پریکړه وزندوي، خو د امریکا حکومت دغه غوښتنه رد کړه.
ڈیوی مشا ستا خندن استرگی پجنا چری لون دی مشا ڈاوے دی پستر گو کی دمینی ڈیوی مشا ستا خندن استرگی پجنا چری لون دی مشا
د امریکا غاګ آشنا رادیو دویمه نیم ساته سهرنی خبری خبرونه د واشنگتن اوري په واشنگتن کې اوس د شپې 8 بجې او 9 څلوېخت دقیقې شولې په مکې د رواني خبرونه اورستي مطلب ده. د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت او د ملګر ملتونو د جرایمو او د مخدره موادو ضد ادارې د تازه رپورټونو له قراره سکل په افغانستان کې د کوګنارو کښت کم شوې دی. د امریکا غاګ آشنا رادیو خبريالي مکې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزه د چارو د وزیر سلامت عظیمی سره مرکه کړې ده چې زمونږ همکار زیبا خادم په راپور جوړ کړی.
سلامت عظیمی وایي د دې وزارت د مسؤل په حیثیت د کار د پیل کېدو سره سم د سل ورځنی پلان په اساس د یو حقوقي او قانوني بنیاد د درلودلو د ضرورت پر بنا په قانون کې تعدیلونه راوصل او د مخدره موادو د کنټرول ستراتیژي پراخه کړه. دا وایي د پالیسیو د ښه تطبیق لپاره مو د عمل ملي پروګرام برابر کړ چې د 2015 کال نه تر 2019 کال پورې دی. د افغانستان جمهور رئیس هغه منظور کړی دی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په اویاومې کلنۍ غونډې کې په نیویارک کې بیان کړی دی. د مخدره موادو ضد مبارزې وزارت د مخدره موادو د تولید د مخنیوي او د نظارت ترڅنګ د ټولو سکتورونو د محلي ارګانونو او د قانون د عملي کولو د ادارو سره د ډېرې نږدې همکارۍ او هماهنګۍ په اساس وکړی شو چې په دغه مبارزه کې پرمختګونه وکړي.
48% در تولید کاشت داشته باشیم، 19% در کشت داشته باشیم.
تولید 8.5% کم شوه دی، د کوکنارو کښت د تیر کال نه 19% کم شوه دی او د فصلونو په تباه کولو کې 40% زیاتوالی راغلی دی او تلفات 50% شوي دي. سلامت عظیمی وایي د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د لا کمولو او د مخنیوي دپاره د عمل د ملي پروګرام په اساس چې د اوس نه تر 2019 کال پورې دی درې هدفونه په نظر کې نیول شوي دي. اول پړاو دا دی چې د کوکنارو کښت کم شي. د کرنې د وزارت او د کلیو د پراختیا د وزارتونو له لارې بزګرو ته د کوکنارو د کښت په ځای بل کښت مهیا شي او د مخدره موادو د استعمال او د قاچاق مخنیوی وشي. د غیر قانوني پیسو او همداشان هغو جایدادونو د ضبطولو لپاره اقدام وشي چې د مخدره موادو د غیر قانوني کاروبار په پیسو باندې اخیستل شوی دی. په تیرو کلونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې، مثلا د هرات په ولایت کې، د کوکنارو د کښت په ځای د نورو کښتونو پروګرام یو کامیاب پروګرام و، مګر په عمومي ډول دومره ګټور نه و. د کوکنارو د کښت دغه بدیل پروګرام څنګه پراخېدلی شي؟ سلامت عظیمی داسې وویل:
ما من حیث یک وزارت پالیسی ساز و تدویر کننده پالیسی ها،
منګه د یو پالیسی جوړونکي او د پالیسیو د تطبیقونکي په حیث د کرنې د وزارت او د کلیو د پراختیا د وزارتونو پروګرامونه چې په غون ملکي بزګرو ته د کوکنارو په ځای نور کښتونه ورپېژندلي او مهیا کړي دي ارزیابي کوو او ښه اجراءات تقدیروو. او بله مرحله بیا دا ده چې د بزګرو کارونه ارزیابي کوو. د کوکنارو په ځای یوازې زعفران نه کرل کیږي، بلکې د ولایتونو او سیمو آب و هوا او د بزګرانو تقاضا ته کتل کیږي. بزګرانو ته زراعتي فارمونه، حیواني فارمونه، باغونه، د میوو او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سردخانې، د میوو مارکیټونه او کلینیکونه او هر څه چې د کروندګرو او د مالدارو غوښتنه وي هغه په نظر کې نیول شوی دي. دغه پروګرامونه فعلا د بدخشان، تخار، هرات، کندز او بغلان په ولایتونو کې روان دي او تطبیقیږي. د مخدره موادو د تولید، استعمال او د قاچاق د مخنیوي یوه لاره دا ده چې قاچاق بران رسوا شي، ولې دغه کار نه کیږي؟ سلامت عظیمی وای دا څرګنده ده چې افغانستان ته ډېرې ستونزې د مخدره موادو د کاروبار نه پیدا شوې دي. د مخدره موادو بازارونه په خارج کې دي. افغان بزګران د خپل کورنیو د ورځني ژوند د تمویل لپاره کوکنار کوي. د کوکنارو د کښت غټه وجه بیکاری او غربت ده. مګر د مخدره موادو د ضبطولو او د قاچاقبرانو د نیولو په برخه کې یقینا چې د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت لري، مګر یو قاچاقبر د محکمې په حکم نیول کېدلی شي. دا د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی چې د قاچاقبرانو نمونه افشا کړي، ځکه دا ارګانونه د عدالت او ثبات د تحکیم لپاره کار کوي. د مخدره موادو د زیات تولید او د خشلاو د کاروبار له امله د ښځو او ماشومانو په شمول ډېر افغانان معتاد شوي دي. د دې چاره څنګه کېدلی شي؟ سلامت عظیمی د مخدره موادو په ضد د مبارزې وزیر وایي چې د مخدره موادو ضد پالیسي جوړی کړی دي، سکتوري وزارتونو ته ورکړی دي او د هغوی سره په ګډه کار روان دی. میرمن عظیمی وایي د عام روغتیا د وزارت سره په ګډه د معتادو خلکو د ژغورلو لپاره هم کار روان دی.
در طی 4-5 کمپاین در حدود بیشتر از 1000 نفر در شهر کابل جمع‌آوری شده و در سطح افغانستان
پسلورو 15 کمپینونو که دزرو نه دیر معتاد کسان د کابل د ښار نه غون شوی دي. د افغانستان په سطح قریب 10000 معتاد کسان غون شوی دي. د معتاد خلکو تداوی ډیر وخت غواړي، نو دغه کمپین به ادامه ولري او د لا چارې د عام روغتیا سره په ګډه کیږي. سلامت عظیمی وایي چې د نورو اړوند وزارتونو سره په تماس کې ده چې په کابل کې ډیر زر یو ځای جوړ شي چې دغه زر تنه معتادان د علاج لپاره پکې وساتل شي. سلامت عظیمی د مخدره موادو ضد مبارزې وزیر وایي چې د کوم وخت رئیس چې وزیر شوی ده، د ټولو اړوند ملي ارګانونو سره کار شروع کړی دی. دې ته معلومه شوی ده چې هیڅوک په خپل دنده کې غفلت نه کوي، مګر د ملک په هغه ځایونو کې چې بې امنی ده هلته د قوانینو عملی کول او د پروګرامونو عملی کول سخت دي. نو د مخدره موادو تولید او کاروبار د تروریزم او ناامنیو منبع ګڼل کیږي. سلامت عظیمی وایي دا بسی خبرنی وی چې سړی وایي چې د قانون د عملی کولو مسؤل کسان په خپل کار کې غفلت کوي. د مخدره موادو ستونزه یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې دا یو نړیواله ستونزه ده. نو که د افغانستان سره په دې برخه کې بین المللي مرستې ونشي، دا ستونزه به نور هم پسې غټه شي. سلامت عظیمی وایي د تیرو کلونو په نسبت اوس د مخدره موادو ضد مبارزې لپاره د افغانستان سره مرسته کمه شوې ده، خو هیله لري چې نړیوال د دغه ستونزې عواقب او خطرونه له نظره ونه غورځوي او په خپلو ژمنو ودرېږي چې افغانستان او نور هیوادونه د دغه آفت نه وژغورل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
پام کړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغانستان به د هند نه څلور جنگي هلیکوپټرې ترلاسه کړي چې د طالبانو په خلاف په جګړې کې استعمال کړي. دا په سیمه کې د افغانستان لخوا د ملګرو د پیدا کولو د لړۍ هڅه ده، او د افغانستان د اقدام کېدای سي پاکستان په غوسه کې. افغان ولسمشر اشرف غنی د لوګر ولایت ته په سفر تللی دی چې هلته اوسنی وضعیت له نږدې وڅاري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د لوګر له سیمه ییزو چارواکو سره کتلی دی او د موجوده ستونزو د حل لارې په هکله د خوی نظریات اوریدلی دي. روسیې پرون د جمعې په ورځ مصر ته ټول پروازونه بند کړل. روسیې دا اقدام څو ورځې وروسته لاغنه وکړي چې امریکا او برېټانیا پر دې ټینګار کوي چې په راغورځېدې د روسیې الوتکې کې چې یوونۍ مخکې د سینای په ټاپو کې راولویده بم ځای پر ځای سوی و. خو روسیې د امریکا او برېټانیا خبره نه منله. د روسیې دا اقدام به د دواړو هیوادونو د سیاحت برخې ته زیات تاوان ورسوي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون د جمعې په ورځ په نړیوالو هوایي ډګرونو کې د نویو امنیتي تدابیرو اعلان وکړي. امریکا د اعلان وروسته لاغنه وکړي چې د مصر د سینای په ټاپو کې یوه روسي الوتکه راولویده او پکښې سپاره 244 کسه ټول ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. ویل کېږي چې ولسمشر اوباما شایي په کیوبا کې د ګوانتانامو د بندیخانې د تړلو د پارا پلانونه نهایی کوي. ولسمشر اوباما وکاله مخکې د ولسمشر په توګه د خپل کار په دویمه ورځ د دې زندان د تړلو هوډ بکوي، او د هغه نه وروسته یې څو وارې وویل چې د 2018 کال مخکې چې ولسمشر اوباما خپله کاري دوره پای ته رسوي د ګوانتانامو زندان به وتړي، خو کانګرس د ولسمشر اوباما په مخکې خنډ جوړوي او پر دې ټینګار کوي چې د دې زندان بندیان باید امریکا ته راانتقال نه سي. سپینمانی وایي چې د امریکا ولسمشر اوباما دا مني چې د 2018 کال پورې چې د هغه د جمهوري ریاست دوره به ختمه سوې وي، د اسرائیل او فلسطین مشران به د لانجې د حلولو په هکله کوم خاص پرمختګ ونه کړي. دا بیان په داسې وخت کې راځي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دوشنبې په ورځ سپینمانی ته ورځي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې هغه په برونډای کې د تشدد په زیاتېدو باندې اندېښمن دی، او د جمعې د ورځې تشدد چې په کښې د بشري حقوقو د یوې نامتو مدافع زوی وژل سو خندي. په یو بیانیې کې چې پرون د جمعې په ورځ خپره سوه، ښاغلي بان وویل چې په دې وروستیو کې د زیات شمېر قربانیانو مړې پیدا سوي دي چې په صحرایي ډول وژل سوي دي، او دا کار د برونډای د بوجومبورا په سیمه کې په دوامداره توګه ترسره کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او درنوونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د نن ورځې د هوا اټکل درته وړاندې کوو. په کابل کې به نن د تودوخې لوړ درجه 14 وي، ټیټر به ووي، اسمان به شین وي. قندهار 49 اسمان شین، هرات 14 و اسمان ځای د وریځ، مزار شریف 13 و اسمان شین، په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 13 اسمان ځای د وریځ، په پېښور کې د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 12 اسمان شین، او په واشنگټن ډي سي کې به د تودوخې لوړ درجه 19 وي، ټیټه به 20 وي. دلته به هم اسمان ځای ځای وریځي. په همدې سره درنوونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خپرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. د آشنا رادیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت ماښام په 4 بجو پیل کېږي. تر هغې چې بیا هم تاسو ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو ټول په لویه لاس پرم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خپلو راډیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډې شبو کې دری خپرونه شروع کېږي.